صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونا السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کنفرانس ګډونوال وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت چې نږدې کالې په پوره کېدو دی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل د سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي دولس تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځې فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه یوویشت کسان پرون په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار د مرکزي ښارونو په شمول څو ښارونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په 2019 کال د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه شپږ اویا کسان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او له دوه میلیارډو ډالرو زیات تاوان هم اړولی وو. چین د خپلې فضايي درې موډله اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه فضايي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپلې فضايي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2018 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړۍ فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې سبب د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په اړه د دوه ورځنی کنفرانس کوربه وي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله د پلور او پیر په محل دوی له ستونزو سره مخ دي.
کنار زیادی مین باندې ختل یم دواړه پښې مې ماته د لاس ورکړې دي.
زړې زیاتې دي هیڅوک دکاندارانې ولرتیم نه اخلي. بانکونو والا در کوي خو څه بېرته نه اخلي.
تابا هم واورې چې د ماین پاکۍ محصې په افغانستان کې د ماینونو د ایستلو لپاره د بودیجې نشتوالي ته اندېښنه لري خو خلک تر اوسه د ماینونو قرباني ورکوي.
کنار زیادی مین باندې ختل یم دواړه پښې مې ماته د لاس ورکړې دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوریم. سبا دوشنبه ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې په تاشکند کې د افغانستان په اړه په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی به په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو او د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپلې خبرې شریکې کړي.
لاوی خوب با سیدی عادت خوب ما کیم روایت کرده دست مختلف سکتور و ادارو نمایندگان بوم ورسالی و علت با افغانستان داخل کنی نیازمندی و آتیابی او دیدامی مرات دعیه داخل کو گشتنی با علت متقی او داغو فرناکی با خبری کی او دا کنفرانس پاشیه که دین آلخون سر خصوصی دنیم داری
په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کانفرنس کې برخه اخلي. کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تیرونی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناروف په مسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې د دغه کانفرنس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کانفرانس کې د طالب پلاوي ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم دغه کانفرانس د اجنډا په اړه تر دې د مخکارت څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د مېرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بېکاري ورځ تر بلې زیاتېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لا درکه دي، ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي.
په میدان وردګ ولایت کې بارانونه، شدید بارانونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. غله کبله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي. ډېرې کرنیزې سیمې وړې دي، لارې بندې کړې وې. تقریبا د بامیانو د کابل لاره 5 ساعته لپاره بند وه، بیا خلاص شوله. فلحال خو لارې خلاصې دي، خو تلفات ډېر دي. تقریبا ټول ولایت کې 12 کسه هم تر اوسه نه ده راکړي، چې هغه کې 8 کسه کوچان دي. تر اوسه معلومات نه دي شوي. کوم چې ته موږ معلومات وکړل، به جزئیات شریک کو سره انشاءالله.
دغه راز د سیمې اوسیدونکو هم د سختو ورښتونو او بارانونو خبره کوي. له بلې خوا د خوست د میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او دوی سره د مرستې وشي. زپل شوی خلک وایي د ځاځي میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورک شوي او تر اوسه نه دي پیدا شوي. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یو اندازه کرنیز ځمکې یې مینځ وړي او یو شمېر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په 23مه د ځاځي میدان اوسیدونکو احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته. د اوسم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالي او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته. دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوش کمټې کېږي هوتو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم هغه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه صحه کې ځاني زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته اوښتي دي او اوس هم د ورخت اټکل بیخي زیات دی. دغه صحه کې او زیات سیلابو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید د ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان یې ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه ورکوي چې موږ سره لوړ چارواکو نه حکم خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونو ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیا زیان ته ورسولو. مونږ ته دوه ماشومان وړي دي، اوس به درا کړي، اوس په نړۍ کې همکاري نه ده شوې. مونږ به ولایت نه مونږ ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې ورستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوختي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي. هغه که اوس رسیدلی وي ورته مرستې او یا وروسته ورته رسیږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونه ورده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخې تر اوسه په ماینونو پوښلي او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو خواوو ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښلي دي. سفیالله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالره بودیجه یې له لاسه ورکړې او مجبور شوي 140 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلی خورا ګران پرېوځي. د ډنمارک د کډوالو شورا یوه له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سکرتر جنرال شارلوت سلینت ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یوه ډیره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سکال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي 2 کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. 2 کاله نه وم او له ماینونو سره بلد نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
انفجار ماین عزیز دادم.
جمال خان بیا له کندهار د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کنار زیادی ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي نن اته کاله مخکې.
تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 140 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
ازادي راډیو اوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي له روسیې سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې 4 ساعته نو تیر شوي چې روسیې پرون د اودسې پر بندر راکټي برید وکړ. پر اوکراین د اودسی بندر چې د تور بهیرې په غاړه پروت بندر دی یو ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د جګړې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیلولو په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. ولادیمیر زیلنسکی ویلی دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دغې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادرې شي، او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ دی 10 میلیارد ډالر عاید ترلاسه شي. او اوس هم د افغانستان په اړه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د فابریکه لرونکو ستونزې حل کړي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د فابریکه لرونکو ستونزې د برېښنا په برخه کې حل شي، دغه چاره کولی شي د صنعت د ودې او دغه شان افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو په جذب کې مرسته وکړي. د ښاغلي صافی په خبره په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پیل شوې پروژې باید تر منزله ورسیږي تر څو له فعالیت لوېدلې فابریکې بیرته فعال شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د فابریکو په وړاندې د برېښنا کمښت یوه جدي ستونزه بلل شوې او وخت ناوخت د حل کېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره خبرې وکړو خو په اړیکه ورسره بریالي نه شوو. په ننګرهار ولایت کې 515 بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره وویشل شوې. د طالبانو حکومت د کانونو اوبو لګولو مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د AHF موسسې په مالي لګښت د چپرهار په ولسوالۍ کې 515 تنو بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل وویشل شول. د دې وزارت په خبره یا د کرنیزې کڅوړې هغو بېوزلو بزګرانو ته ورکړل شوې چې د اصلاح شویو تخمونو د اخیستلو توان نه درلود. د دوی په خبره په دغه کرنیزه کڅوړه کې شپږ قلمتو کې د جوارو اصلاح شوي تخمونه، بیلچه، پنجکش، تسکوره، تور او سپین کیمیاوي سرې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یادو بزګرانو ته د څارویو لپاره دانه، کنجاړه او بوس او د چنجیو ضد درمل هم ورکړل شي. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.4 افغانۍ او زر پاکستاني کالدار 402 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د پرونی په دې برخه کې به واورې چې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله یې د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
ایرو ایشا ریو خبرونه لیکي د طالبانو له لوري د جمهوري نظام تر نسکوري دور او وروسته میاشت میاشت تیرې شوې خو د افغانستان وضعیت لا هم نه څرګند دی نه د ډاډ وړ. د خبرونې په باور طالبان د تیر حکومت په پرتله هم په کور دننه له نورو افغانانو سره هم له نړیوالو سره بل ډول چلند کوي. ایرویش ریو بیا لیکي بېلابېلو سیمه ییزو لوبغاړو د خپلو ګټو له مخې په ښکاره او پټه طالبانو ته لاس ورکړی دی او په دې ډول ناپېژندل شوي طالبان اوس د یو سیاسي پیاوړي بنسټ په توګه راڅرګند شوي دي. د خبرونې په وینا واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په افغانستان کې لوبغاړي، ګټې او ستراتیژۍ بدلې شوې. د خبرونې په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه هر یو غواړي چې دا تشه په خپله ګټه ډکه کړي. د خبرونې په نظر چین په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په دغه هیواد کې خپلې دلچسپۍ لري. هند بیا په خپله بودیجه کې له افغانستان سره مرستې ځانګړې کړې دي. ایرویشاریو لیکي هند چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چېرته له افغانستان سره خپل تاریخي روابط ونه ساتي دا پانګونې له خطر سره مخامخې شي. د اسرین آی په نوم یوې خپرونې بیا د افغانستان دننه له مدني فعالانو او د بیان د ازادۍ له پلویانو سره د طالبانو پر چلند لیکنه خپره کړې ده چې په پیل کې د یوټیوب د نیول شوي فعال اجمل حقیقي قضیې ته اشاره کړې ده او لیکي په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې اجمل حقیقي د طالبانو له لورې شکنجه شوی دی. اجمل حقیقي اسلام ته د توهین په تور نږدې میاشت مخکې طالبانو ویلي د د یوټیوب یو ملګری غلام سخی چې ویل کیږي عصبي ستونزه یې لرله په ټوکه یوه ویډیو خپره کړې وه او په خپل اجمل حقیقي د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په یوټیوب کې بخښنه وغوښته او وی ویل چې دی مسلمان دی او هیڅکله به داسې څه ونه کړي چې خدای مکړه اسلام ته پکې توهین شوی وي. د اجمل حقیقي د دې اعتراف او بخښنې تر خپرېدو وروسته هغه زندانی شو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې اجمل حقیقي او د ده ملګري دي سمدستي خوشي کړي.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي چې له امله دوی د پلور او پیر په مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی د افغانستان بانک له چارواکو غواړي چې یو حل لار ورته پیدا کړي، خو په ختیځ کې د افغانستان بانک چارواکو وایي د زړو افغانیو د چلښت طرحې جوړ کړي او ټولو خصوصي بانکونو صرفانو او متشبثینو ته لیږلي چې له مخې به هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلښت وړ وي چې تر دې وړاندې بانکونو نه اخیستل. نور د ازادي راډیو د اس ایم ایس خبریال په دې رپورټ کې.
د تیر اوږدو کلونو رئیس په ننګرهار کې اکثره واړه بانک نوټونه لکه سلګون، پنځوسګون، شلګون او لسګون لاس په لاس کیږي چې کاغذ یې سولیدلې، رنګ یې کم رنګه شوی او ځای ځای پلستر شوی وي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر مهال د زړو بانک نوټونو پر سر ناندری رامنځته کیږي. دوی وایي چې هټیوالو سره یې ناندری یوې خواته، او کله چې د خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغوی زاړه بانک نوټونه ورکوي، خو کله چې دوی بانکونو ته زاړه نوټونه وروړي هغوی ترې نه اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یا نه، خو چې مونږ دې په حوالو کې یا په همداسې چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو، ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي، بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، څوک دکانداران یې ولرته هم نه اخلي، بانکونو والا یې درکوي خو ته بېرته نه اخلي.
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وایي د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلښت په موخه یو طرحه جوړه کړې او ټولو خصوصي بانکونو صرافانو او متشبثینو ته یې لیږلې چې له مخې یې هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلند وړ دي چې پخوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاستي دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوي یا زورونو دفاترو ته رالیږل شوي دي، په دې کې په ډېر واضح توګه معلومیږي هغه بانک نوټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه یې تخریب شوي وي، دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک نوټونه د چلښت وړ دي، که هغه ربل ټیپ شوي وي یا د مثال
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیه غړی روحالله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دي تر هغې د چلښت وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مونږ خوشحاله په دې باندې چې مونږ او د خلکو منځ کې او زمونږ او د خصوصي بانکونو منځ کې دغه ستونزه ډېره پراخه شوې وه. افغانستان بانک ډېر په ځای د مواجهت او دقیق قدم واخیسته او دغه هغه لوټونه چې د بندرس او د غیر قابل استفادې دغه لوټونه یې دغه کړه په نښه کړو، نو په دې ارتباط باندې دغه ستونزه چې مخکې رامنځته شوې وه هغه حل شو. د پټګې
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوسني بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزی د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغې راوروسته د افغانستان بانک څو ځلې نوي بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تیرو څو کلونو راهیسې نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي او خلک په زړو افغانیو راکړه ورکړه کوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د نوموتي قومندان ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغوي. ویل کېږي د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په بره کې برک ولسوالۍ کې دی. نور په دې رپورټ کې.
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1743 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شو خو به کیږي کنه، او دا چې دا بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنم ده چې دا جوړ کی یو څه او هتا یو کی د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د ستازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنم ده چې جوړ کی.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمره کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو نور خراب شوی نه ده، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې، نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم، ان شاء الله کار پیو کوم. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د شي خزینه به راتللی شي، پنځه منه څلور منه وړه به راوړه، دلته به پټیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریجې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بخي نشته، زیارت رنګ نور کړه، فقط هم خلک به سپینګیری لار ار جو نه بس سپینګیر اتل خلک وروتل مریضون وروتل دلته به کور دې تیور کبته وسغه شون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې پتی ردول سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمی موئل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیته آماده ده چې نږدې وختونه کې راشي، او ټولې څلور تاریخي آبادې د غشي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي راډیو اوري او سم ستاسو څو پیغامونه.
تزاگی لحن خطر لحنان رات نحسر جوان سر مسلی سر فاریکی نحواز سر مسلی نوار سر بجد دلت بنا اسر جوان مسلی که شوانزی نسباری دلت مور که شوانزی جوره که مور بچه خپل افغانستان رادلون که پخپل جو برو
لید اطلاع دکن هر ولت نمان دول فالی دا پیغام ردامه دلت دا تیل دیر گران جی بس تلور اتی افغانی پی اصول دول سوالین دزل جی بس تلور اتی افغانی پی تلور جی و دا طالبان ډیر غټ سره پاجی نه شي په ګمرکات کې په خو الله سب خانه یو داشر په نی په واکه وو څنګه ویشته باندې دي. نو زموږ شهرون ته داخل کوم چې دې دار په کړه ده کې دا الله سب خانه تر کړه ده کې دا بسنه کې نو دا ولس ډیر سړی دي چیل نه سره نیواله یې ارتيان خوران پر کاله وو څکسر خلک زوینه مفر فروزي دګی ډیر لږ زګه یو سات مزل پر فرو کې مونږ د مرګات پنځه دي کې ولس دي کې مزل نه خو هغه دا چې تیل نه لري تیل ګران نه نیوانه سواران په دونیم سوه کال دې په کال دور یو لښته
تیار صاحب یم د کندهار څخه دا پیغام پرېږدم د ازادي رادیو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کارکونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې دا شر کال دا واکسین کور په کور ګرځېدی، نو و هر کوچنی و هر ماشوم ته به په کور کې واکسین ورلګوي. نو اوس چې اسلامي امارات راغلی دی بندیز یې کور په کور لګولی دی، نو غږ په مسجد کې وکي وایي کوشنیان راولی، نو هغه څوک دا غږ واوري څوک یې نه واوري، نو دغه اسلامي امارات چې دغه اعلان کړی دی چې راغلی دی بیا موږ کوشنیانو ته واکسین نه دی ورلګولی. هغه رقم چې بیرته سي چې کور په کور ګرځي و هر کوشنی ته واکسین ورکول کېږي، هغه به ډېره ښه طریقه یې اومبه خلق په کار دیدلی، اومبه دا هر ماشوم د پاره واکسین په کور کې ورکول کیږي، او دا هر کم چی ولاکه مدروسه پر ورکړی دی.
د کشمن ترخیلی هم د کابل ولایت نه
البته د ازادي راډیو نه لارې نه د اسلامي امارات له چارواکو نه هیله کوم چې په کابل ولایت کې زیاتره کسانو دغه د رومي بانجانو پالیزونه کړي دي او اوس دلته بانجان رومي بازار ډیر خراب ده او په ټولو هغه کوم دیقانان چې دي هغه خپل حاصلات ورباندې اوس تاوان دي. اوس که موږ او تاسې وګورو په دې وروستیو کې اوبو سره هم ډېر هېوادوال د موږ مخامخ دي، د اوبو نشتون سره اوبه البته نشته او تیل هم قیمته دي. او اوس بیرته ترکارۍ ته ګوري، د موږ د کابل د خلکو د افغانستان د خلکو هغه دغه ترکاري ډېر ارزانه ده. د اسلامي امارت نه هیله کوم چې دغه د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او دغه ترکاري د افغانستان د خلکو باید سي ایف او میل نشي خراب نشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شو. په دې برخه کې د ازادي راډیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درنه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائے د ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونو په نتیجه کې چې تیره ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چکولو سوالۍ کې راوتلي 12 تنه لا درکړي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي 200 فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یو کور چاپه وهلي وه او غوښتل چې دغه سخت دریځې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل فضایي درې موډله اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې دې اډې دوهمه فضایي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپل فضایي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې 23 تنه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې دغه فضایي اډې کار د لومړۍ فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې بشپړېدلې فضا ته د فضانوردانو او کارګوي ولوسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 300 ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله تړلي دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړی، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس دی خپرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکۍ آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنې دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغلاست ورته وایم. لومړۍ پوښتنه به سونیا منګل لتاس خوکم تاسې د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وی چې وای د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لکبل شونځي تړلې دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمند تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دوی خپل درس و تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورېدو دا دوې ورځې کې په دا سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي وو چې دې اجازه ورکړې ده چې انجونې ولاړ سي مکتب ته. پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دوی به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولیده چې پشکې کې لیکلي وه چې نه دا یعنی اوس پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نه ورکي، څه ویر لري؟ او دا بعضې سوالونه دي چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضې ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجونې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې د سر لپاره ویره لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویره شته چې دې اجازه نور کې؟ څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې هم انجونې ډېر په ایجاب تللې، یونیفورم یې ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت شي، ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه و، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، دا ټول شیزی وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنه وکړو، هغې موږ ته جواب راکړي، د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو، دا یو ورځ نه، هره ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه شیزی دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، چې منتظره پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سمې کو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاصه کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دې یو کال پوره کېږي، د اګست پاکست په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. بیرته پوهنتونونه هم بند سي.
بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکي آرین صاحب ته به ورسم. آرین صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه ولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د بس مېلمنې ګډونوالو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډېره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د نجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجونو خوندې تړلې دي او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړې دي او دا له جنسیتي تعویض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلې وي. که د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان میرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې خویندې انجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د انجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي. او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د انجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلې دي. نو دا د افغانو میرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کومو میرمنو انجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا حت ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان میرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای ده یا په ټپه درېدلی ده دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبرې هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شزه سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشترک
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو، پر ډېر مشکلات باندې ما انجینری رشته خلاص کړله. اخري کال می و خلاص مکی، درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. بیا اطراف کې بعض میرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغه داسې فکر کوي چې تعلیم یافته انجینر ډېرې خدای نخواسته بدې دي.
دې مفکوره زموږ په مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې د دوستانو خبرې د خپلوانو خبرې د کلي خبرې یوې خوا ته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله، کله به انفجار و مکتب کې، کله به په مخ تیزاب پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سمس نیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو. اور موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دی، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوی چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن سره څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر هسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي، موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالی دي. زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شهیدوي، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسې یو څو خبرې وکړي.
که چیرې موږ د تعلیم بحث کوو، په خاصه توګه د نجونو د تعلیم بحث کوو، کله یو اړخه تعلیم یو معنوي ارزښت دی په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی. او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په معنوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه په هر انجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ له بل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناکه رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي. او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او دل پر ډیر جدل پکار د چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دي تماده شي چې لورګان باندې د پانتون ترکته د کړو کړو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نامه نشوي د خوندي بنشي ودی نو دا یو ډیر شدید خطر سره مخ ده ځکه چې دا انجونې خوندي پرانی نه نستل شي او د انجونې مکتب خلاص نه کی او همدارنګه پانتون ته لاره پیدا نه کړي نو د دې ډیر احتمال شته چې دا لوست انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کی او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کی چې دا به سبب د دې شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به د دې پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي ځکه چې د آماده نسل باید پانتون ته لاره پیدا کړي لوړې زده کړې وکړي خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې دي انجونې ښوونځي تړلې دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې لري ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وزیر شاهد او دا رقم ترخی تجربه موږ لرو ډېر کسان د پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو لامل یا دا چې حکومت دې داسې ډلې په واک کې و چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې په پوهنتون کې وې د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو میندې شوې او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وو هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري خو نو موږ هڅه دا ده موږ خواست دا ده هیله م دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي دغه شل کاله چې دي ښځو لپاره کار وشو د انجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول نو اوس چې هر څه آماده دي له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځیو دروازې بندې دي پوهنتونونه پرانیستې دي اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلې دي موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي او دغه شته محصلینې چې موږ دي دوی به درې کاله درس وایي څلور کاله به وي نهایت دوی به اووه کاله درس وایي وروسته له هغې به دوی فارغېږي یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی د کوم نسل چې ځوان د هیلې لري او باید زده کړې وکړي دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي او د دوی سره سره که دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پېښ شي نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړای د تعلیم په برخه کې مبارزه شوی تلاش شوی جدل شوی ذهنیتونه آماده شوی لکه څنګه چې خور یادونه وکړه چې موږ په کلیو باندو کې پښتون منو حالات کې انجن زده کړی کړی موږ د مرکزی ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې پاسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړی وي اما په کلیو باندو کې دا خورا سوزمن کارو چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلی سبق وایي ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي او د حکومتي چارواکو نه د مونږ خواست ده د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهرانه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منه شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافتانه وای تاسو ژوند به څومره بیلو؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري، ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هېڅکله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري، ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې هم همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه هېڅکله ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریک کوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده او زده کړې چې کړي دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د نجونو زده کړه. زه شخصا خپل زده کړې کړې دي، د مستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم ترسره کړې ده، او چې دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نړیوال ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسېږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي، یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ داسې ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي، یا مېړونو نه بېلې شوې وي، یا اصلا ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه هېڅکله ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کوم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډب شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کوم ستم چې په حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.